Cardano.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تمو هرکلی کوم. اسمت څاروانیم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یوشمیر نور جکپوری چارواکي پرون د هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې وبښل شول. تر اوسه په رسمي ډول د پیښې دلیل ښکار نه دی، خو د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جواد ظریف ادعا کړی چې د دې غمیزې یو مقصر لوری امریکا ده. د ویلي امریکا پر ایران د الوتکو او هوایی چلند د پرزو پلور تحریم کړی او اجازه نه ورکوي چې ایران د هوایی چلند یو شاو پیاوړی سیستم ولري. په ایران کې 15 ورځې ماتم او سرپرست ولسمشر اعلان شوی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د خپل ولسمشر ابراهیم رئیسی له وژل کېدو وروسته 15 ورځې ملي ماتم اعلان کړی او محمد مخبر د ایران سرپرست ولسمشر ټاکلی دی. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې خامنه ای نن دوشنبه ویلي چې د ایران د اساسي قانون د 131 ماده له مخې محمد مخبر چې د ولسمشر لومړی مرستیال و سرپرست ولسمشر ټاکل شوی دی. خامنه ای ویلی اجرای قوا موظفه ده چې د مقننه او قضایه قوې د مشرتابه په همکاري تر 500 ورځو پورې نوې ولسمشر وټاکي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې د خامنه ای دوهم پیغام دی. هغه پرون ویلی و چې ایرانی ولسته اندیشنه نه کوي او ټینګار کړی و چې د هیواد په چارو کې به هیڅ ډول خلل رامنځته نشي. په لبنان کې بیا درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی او د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې هم ایرانی ولسته تسلیت ویلی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې فلسطینی ډلې حماس هم چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د رئیسی پر مړینه خفګان څرګند کړی او هغه د فلسطینیانو د مقاومت ملاتړی بللی دی. رویټرز بیا د ایران د سرسخت رقیب اسرائیلو د یوه چارواکي په قول ویلي چې دوی د رئیسی د مړینې په پیشه کې لاس نه لري. د ایران ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نور چارواکي پرون یکشنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د څرخکې د لویدو په پیشه کې وبښل شول. د سیمې د یو شمېر هیوادونو مشرانو د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پر مړینه خفګان څرګند کړی دی. د طالبانو حکومت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دوی پر پیشه ژور خواشینی دي او زیاته کړی دی چې په دغه سخت حالت کې د ایران له خلکو سره دریشي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له ایران سره د خواخوږی څرګندولو لپاره په پاکستان کې یوه ورځ ملي ویر اعلان کړی او خپل بیرغ یې دوړند کړی دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د رئیسی مړینې بوژنولی او په خبره د ایران هند اړیکو په پراختیا کې د هغه د رول یاد تلپاتې وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هلکان فیدان هم پر پیشه خواشینی شولې او ویلي دي چې د پیښې له لومړنیو ساعتونو دوی له ایران سره په همغږۍ کې وو او د ژغورنې په چارو کې هم برخه اخیستې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یکشنبه په ورځ ناوخته د تایوان نوی ټاکل شوی ولسمشر لای جینګ تی ته مبارکي ورکړه او په خبره واشنگتن غواړي په تایوان کې سوله او ثبات وساتي. لای چې نن سهارې لوړ وکړه د چین د پوځي فشارونو او د واشنگتن او بیجینګ د لانجو له کبله په سیمه کې له سیاسي کړکېچ سره مخامخ دی. بلینکن په یوه بیان کې وویل د لای د هرکلی ترڅنګ د تایوان خلکو ته هم مبارکي وایي چې یو ځل بیا یې د خپل پیاوړي او مقاومت لرونکي ډیموکراتیک سیستم پیاوړتیا وښوده. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د ایران د مرشوی ولسمشر زایناستی ټوک دی. د ابراهیم رئیسی د مړینې اغیز او تکتنه کو او چاوی په یو میاش کې د مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنو تر یو نیم سل ډیری پیشي ثبت کړي. ورشتونو د نورستان ځینې لارې بندي کړي.
دا فرای سرکونو کې خو بيخي ستونز زیات ده. په هر درو کې غار خوښوي د سرک باندې
بعد سینې کې دا غټ رښتې خوېږي
په پکتیکا کې ځینې وایي چې تر پخوا کتاب لوستل ډیر شوی، دلیل یې څه دی؟
یو څو هغه د کتابونو د ډیرښت مسله اسانه لاسرسی ورته کیږي، دوه مسله لوستي کسان زیات شوي.
د خوندیتوب نړیواله اداره وایي په افغانستان کې د ناحکومتي مؤسسو کارکونکو ته امنیتي پیښې ډیر شوې دي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی تر وژل کېدو وروسته د هغه لومړی مرستیال محمد مخبر د ایران د سرپرست ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی. د رئیسی سرخیالو تک پرون یکشنبه د ایران په ختیز آذربایجان ولایت کې په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله ولوېده. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ژغورنې تر شپاړه ساعته هڅو وروسته بالاخره نن سهار د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او څو نورو چارواکو جسدونه وموندل شول. د ایران دولتي تلویزیون رئیسی ته د خلکو د خدمت په لاره کې د شهید خطاب وکړ.
انا لله و انا الیه راجعون. خادم الرضا خادم جمهور ایران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید.
د رئیسی لیکدون کی هلیکاپټره پرون یک شنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله ولوېده. له هغه سره په دغه الوتکه کې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نور لوړپوړي دولتي چارواکي سپاره وو. د طالبانو د حکومت په ګډون د سیمې د ګڼو هیوادونو مشرانو پر پیښه خواشینی ښودلې او ایرانی ولس او چارواکو ته یې تسلیت ویلې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن دوشنبه په ایران کې 15 ورځنی ملي ماتم اعلان کړی او د دولت د سرپرستۍ چارې د رئیسی لومړی مرستیال محمد مخبر ته سپارلې دي. خامنه‌ای ویلي اجرایه قوه د مقننه او قضایه قوې په همکارۍ تر 500 ورځو پورې نوې ولسمشر وټاکي.
د ایران د ولسمشر د وژل کېدو په اړه مو راپور واوریدو. د دې موضوع په اړه د چارو لیوه شنون کې ډاکټر احساس تانگزی سره شریک شو چې په ایران کې د ژورنالیست په توګه کار هم کړی دی. ستانگزی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. د رئیسی مړینه د ایران په شرایطو څومره تاثیر لرلی شي؟ د مړینه څومره مهمه ده؟
ګوره، د ایران یو خو داخلي مسله دی او بهرنۍ مسله. د ایران په داخل کې ولوار اغیز جوت شوی دی، ځکه چې ډالر قیمت نور هم لوړ شو او دای دی لپاره چې 50 ورځې چې بل ولسمشر ټاکل کیږي، دا یو بحراني حالت راځي په هیواد کې. دنه اقتصادي مسایل او دغه دقصد دغه بحرانو مسله او تحریبو مسله ټول د تاثیر کې، ځکه په یعنی حد اقل کې هم اوس بل نایب ولسمشر ټاکل شوی دی، خو له دې سره سره یو حالت راځي چې ټول سیستم اغه ست باید کار نشي کولای. نو یو څه مسائل په داخل کې هم پیدا کیږي، له همدې عمله شاید اقتصاد لږ خراب شوی دی په دې څو ساعتونو کې. تا به ګورې ډالر قیمت لوړ شوی دی، خو زیات اغیز نشي درلودای، ځکه چې د ایران سیاست او پالیسی خو معلومه ده چې د رهبر او د سپای پاسداران په لاس کې ده.
بهرنی او پالیسی باندې د ایران په بهرنی او پالیسی به څه تاثیر وی کنه، وی خصوصا د افغانستان په ارتباط؟
زه فکر کوم چې ډیر لوی تاثیر دی ولري. البته یو خبره باید په یاد وساتو چې خاغله رئیسی د رهبر خاص استاد یا رهبر ډیر نږدې کس وو، نو د په ځینې سیاستونو کې لږ لاس آزاد و نظر نور ولسمشران ته، لکه د روحانی یا نور ولسمشران تیر شوي دي، لکه داسې د بنسټپالو یا د اصولګرایانو مهم کس وو او رهبر ته ډیر نږدې وو. او دغه راز د خپل سیاستونو کې دا وښودله چې سیاستونه ډیر متمرکز په ګاونډیانو وو، نو سفرونه ډیر ګاونډیانو ته وکړل. د افغانستان مسله کې تحولات ډیر وسولې د وطنۍ کې، خو له دې ټولو سره سره فکر نه کوم چې بهرنۍ پالیسۍ کې خاص تغییر راشي، ځکه همدا پالیسۍ بل ولسمشر بختګي. خو د دې بهرنۍ وزیر هم د بهرنۍ چارو وزیر هم په دې سفر کې سره له منځه تللی دی، نو یو توقف په پالیسۍ کې د بهرنۍ پالیسۍ کې راتلای شي. او البته په دې باندې نیو کې ډیره زیات وي هسته د اصولګران خو خپل رهبر هم په دې نیو کې دی نور هم نیو کې دا کول چې دغه فرصت به استفاده ونه کړ خصوصا د افغانستان په مسله کې او د اوکرين په مسله کې چې امریکا ډیره ښکیل او د کوم شي ډیره استفاده وکړي خو بعد امر غوړي دوی وایي چې هغه استفاده چې باید کړي وایي د دې فرصتونه کړی شو.
بله او د محمد مخبر په اړه چې د زایناس دې څه وایست ځینې وایي چې مخبر عملاً تردی مخترلی چې رئیسی مرشی وای ډیر واک پلاس کې درلود ځکه چې د یو اداري سړی یو
ګوره تاسو کده مخبر صادقه وګوره د قدرت لک زیات ځکه چې د پیران کې یو بنسټ د پونم د امام د امام اجرایی بنسټ او دا په میلیارډو ډالر سرمایه لري دا بنسټ نو د دې بنسټ مشر چې حتی د امریکا په تحریمو کې شامل شوی په خپل او دا بنسټ هم ځکه چې اروپایي اتحاد یو ډیر دغه لسته دومره زیاتې پیسې لري او دومره اجرایه قدرت لري دا بنسټ چې حکومتونه نه لري تقریبا 90 میلیارد ډالر د سبان 90 میلیارد ډالر د بنسټ بودیجه خو د سیو ده نو دا یو مهم کس وو خو په عین وخت کې په دې باندې نیو کې زیاتې لري ځکه هغه څه چې د دې د اقتصاد د رغولو چارې په لاس درلودې کله چې رئیسی دی وټاکه خو هغه څه کامیاب نه و چې باید سوای وای نو فکر کوم یو څه موقت نو خپل اصول ګرایان ته هم خو دې چې رهبر ته ډېر نږدې کس ده او تیم د رئیسی دی ډله کس ده نو دې لپاره مهم وو او بل څه خبر نه خو د 50 ورځو لپاره به دغه چارې په مخ کې ترڅو د بل نور انتخابات لپاره زمينه برابر کړي دا نه یو ستونزه ده د خامنه ای لپاره چې بیا خپل باور کسب کړي په 50 ورځو کې پیدا کړي رئیسی غونډه وخت ورسوي دا فکر کوم تر ټولو لوی ستونزه او چالش ده د خامنه ای لپاره
عموما په داسې پیښو نه وروسته د داسې تیوري ډیره فعال شي یعنی شکونه او ګمانونه اوازې ډیر خبرې شي د دې په د رئیسی په لمړنی ورسته هم د غسی اوازې یا د دسیسی تیوري زیاته شوې دا او کنه زیاته شوې
دا طبیعي خبره ده په کوم نظامو کې چې سانسور ډیر واکمن دي نو دا تیوري والی مطرح کیږي خصوصا چې کله چې د تاریخ نسکور شو نو دی واکان حوالته ډیره خرابه او تر اوسه پورې د سیمه خلک ته نږدې چیرته وو وګورم د حالت کې د لیدو غاګه ته لو اوریدلای نو فکر نه کوم چې دا کومه دسیسه وي خو شکونه ډیر زیات ته دی چې حکومت اطلاع رسانی نه شوی کولای لکه چې دی وایي چې په دې تیارې کې د سیو جی پی اس دی ولسمه په تیارې کې غیر لږه د جی پی اس یو بل اضافي جی پی اس هم موجود وي چې په هر چیرته دا تیارې موجوده وي دا موقعیت ثابتوي چې فلانه جی کده نو د شکونه زیات پر سیاله په دسي او جی پی اس سره ولې د موقعیت ثابتيږي خو بیا ډیر کارتوهانو دا خبره هم وکړه چې ممکن د الوتکو دومره صدمه زیات لیدلې په دې خصوصا په مخ کې نه باخه کې صدغه داسګا به خل منځ ته لیدي نو شکونه په دې زیات چې دوی سانسور کوي دوی خبره زر نه راباسي روښانتیا نه لري په خپل اطلاعاتو کې نو شکونه طبعا زیات دي.
بله ډیره زیاته مننه د چارو شنونکې او ژورنالیست ډاکټر ایسا ستانکزای وو.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانسوي په غور ولایت کې د سیلونو لامل د مړو شو یو شمیر او یو تر رسیدلې ده دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې د سرپرتاوانونو سربیره درانه مالی تاوانونه هم راوښتي دي په ورته وخت کې په فاریاب ولایت کې خلک د سیلونو لامل د درنو زیانونو او د بیرنې عمرستو د غشتنې خبره کوي نن هم د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په دوه له سولایتونو کې د ورشتونو او سیلونو دراوتلو اټکل کړی دی نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې
په غور ولایت کې د سیلابونو لامل د مړو شمیر او یو کسانو تل ور شوې دی
دا خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس پرون نو وخت په خپل ایکسپانه خبر کړی دی. دغه ولایت سی لفظ په لحه مید رانزانی او ماليزیانو نه وروختی دي. د غور ولایت په صابند ولسوالي اوسیدونکو احمد او د یاد ولایت د لال سر جنگل ولسوالي اوسیدونکو قادر په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
سرات ماليزیانو نه اړولې دي. د خلکو کوختونه یې لمنځه وړي او شمیر هټه یې لمنځه وړي. د خلکو کورونه هم ویجاړ کړي دي.
زمون په کلی کې زما د کاکا زوی کور ته سیل راغلی و. ټول کور یې له اوبو ډک و. کرنیز ځمکه کې مې غنم او رشقه کرلي وه. ټول خټه شوي.
سیلاب ځپلې د طالبانو له حکومت او نړیوالو سازمانونو د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. په وروستیو سیلابونو کې فاریاب ولایت کې هم نږدې اویو کسانو ته مرګ ژوبلا وغوښتي. فاریاب ولایت کې د طالبانو حکومت ولی ویان اسمت الله مرادي پرون رسنیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو عمله د مړو شویو شمیر شپږ شپېته کسانو ته رسېدلی. د فاریاب سیلاب ځپلې هم دوی ته د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. د فاریاب ولایت د چیلګزي ولسوالي اوسیدونکی شهید زاده په یاد ولایت کې د اوسني وضعیت په اړه وایي.
نن خو باران نشته. سیلابونو تر پرون ورځې دوام درلود خو ځان یې تر اوسه شته. خلکو ته ډېر زیان رسېدلی خو مرستې تر اوسه نه دي ورسېدلې.
په فاریاب کې د قیصر ولسوالۍ اوسیدونکی روحاني په یاد ولسوالۍ کې د وختو زیانونو په اړه وویل.
په تېره یوه اونۍ کې دوه ځله د سیلابونو له امله په دې ولسوالۍ کې شاوخوا اویا کورونه ویجاړ شوي دي. نږدې 540 تلف شوي خو تر اوسه په دې اړه د کوم مرستندوی بنسټ لخوا مرسته نه ده شوې.
مخکې تر دې تصور د میاشتې د یو دېرشمې سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول شمال ختیځ بغلان کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول. د وروستیو ورښتونو او سیلابونو د زیانونو د مجموعي شمیرو د ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د غویي یو دېرشمه په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، سمنګان او غور ولایتونو کې د باران، تالندې، برېښنا، تیز بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر وایي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې تر یو نیم سل ډیرې پیښې ثبت کړې دي. او چا په خپل نوي راپور کې ویلي د دې لاسوهنو په سلو کې شپېته د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکو لوري شوي دي. د دفتر دا هم ویلي چې په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو اووه تنه کارکوونکي نیول شوي دي. جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو پر مهال د دوی په چارو کې د لاسوهنې د ډېرېدو خبر ورکړی دی. او چا پرون یو راپور کې لیکلي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې یو سل شپږ پنځوس پیښې ثبت کړي چې شپېته سلنو کې د طالبانو سرپرست حکومتي چارواکي لاس لري. د ادارې زیاته کړې دا لاسوهنې د بشري مرستو اخیستونکو کې له جبري انتخاب راواخله، د کارکوونکو په ګمارنې، د تفاهم لیک په لاسلیک کې فشار او د پروژو او کارمندانو د حساسو معلوماتو غوښتنې په ګډون شپاړس بیال کې لري. او چا دا هم ویلي چې د طالبانو سرپرست حکومت چارواکو په اتو ولایتونو کې د بشري مرستو رسونکو ادارو په تدارکاتي چارو کې هم د فشار په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي. د طالبانو حکومت تازه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو وړاندې دا ډول موضوعات رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر راپور کې دا یادونه هم شوې چې تیر اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو له کارمندانو سره د تاوتریخوالي پنځه پیښې ثبت شوې چې دوی د فزیکي خوډب دي. او چا لیکلي په همدې میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو اووه تنه کارکوونکي هم نیول شوي. خدای نه روښانه کړي چې دا کسان د چا لخوا اولې نیول شوي. او چا د تیر لمریز کال وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت لخوا د بشري مرستو رسونکو ادارو کارکوونکي نیول کیږي. د ادارې دا ډول خنډونه یوازې په اپریل میاشت کې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د یو سلو پروژو د ځنډېدو لامل بللی او خبرداری ورکړی چې دا پیښې په دوامداره توګه عملیاتي چاپیریال ګډوډوي او د دوی د بشري پرسونل خوندیتوب او امنیت له خطر سره مخ کوي. په همدې حال کې یو شمېر خلک شکایت لري چې د مرستو رسولو بهیر شفاف نه دی او طالب چارواکي پکې لاسوهنه کوي. د زابل ولایت یو اوسیدونکی د خپل نوم د نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وایي
ورور مشته د مرستې راوړل شي ورور خو هغه د ورور په شفاف توګه باندې راوړل شي. دلته چې کوم مرستې راغلي ورور هغه طالبان ورور خپل خلکو ته ورکوي چې د دې ورور د لارې او د طبیعت خلک یو غوته ورکوي.
د کابل یو اوسیدونکو هم چې نه غواړي نوم یې راپور کړي چې ورته شکایت لري.
یقه کومک به تومره مرستې چې افغانستان سره کېږي دومره مرستې چې تاسو طالبان اخلي او هغه چورو چپاول کوي یو څو خود خپل غږ هم واوري چې په حال کې دي. موږ داسې حکومت نه دی موږ نه پوهیږو چې څه دغه پورته کړو.
په افغانستان کې د بشري مرستو رسوونکو بنسټونو په چارو کې د لاسوهنې راپور نه داسې مهال خبرېږي چې موده وړاندې د دې ادارو له ډلې یو شمېرو یې خبرداري ورکړی و چې د دې کار دوام به بېوزله او اړمنو افغانانو ته د مرستو رسولو بهیر زیانمن او بشري وضعیت لا کړکېچن کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په نورستان او کونړ کې سختو بارانونو او سیلونو خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. سړکونه، لارې او یو شمېر پلونه زیانمن شوي او خلکو ته په تګ راتګ کې مشکلات پیښ کړي دي. ځایي اوسیدونکي زیانمن شویو ته د عاجلو مرستو او د ویجاړو شوو ځایونو د بیرته رغېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ او نورستان کې بارانونه او سیلابونو ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي بارانونه او سیلابونو کورونو، کرهڼیزو ځمکو، باغونو او عمومي لارو ته کافي زیانونه رسولي خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د نورستان دوه تنو اوسیدونکو حاجي جمعه ګل او عبدالقادر کریمزی ازادي راډیو ته وویل
دا فرعي سرکونو کې خو بيخي ستونزه زیات ده. په هر درو کې د باران دی وجه نه ډیر کیږي او غر خوښ شوی دی په دې سرک باندې او ډیر مشکلاتونه پیدا شوی دی په دې منطقه کې. ټول هر ځای کې دا مشکلاتونه شته.
باران له وجه بعد سیمه کې دا غټ غټ کیږي خوېږي او ډیر ستونزه سره مخامخ دي نو او ډیر مجبور دل د خرک پراتی دي او ډیر مظلوم خلک دي.
د کونړ اوسیدونکو هم لورته ستونزو سر ټکه بیا وای د تیرو بارانونو او سیلابونو وران بیجاړي لا پرځای پرتی دي. زنمن شوی بی سرپنا او بی مرستو ژوند تیروي خو دا د نور زیاتو بارانونو او سیلابونو راوتلو لړۍ پیل شوې ده. دوی له غوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې په دې سختو او لستونزو ډکو حالاتو کې ورسره مرسته وکړي او کومولارو کې چې اوس هم د ترافیکو پر وړاندې خنډونه شتون لري باید هغه لمنځه یوسي او سرکونه د موټرو د تګ راتګ لپاره چمتو کړي. په یادو ولایتونو کې چارواکي وایي د عمومي لارو نه بندېدو او د کوچنیو لارو خلاصون هڅې کوي. په ویانای چې د بارانونو او سیلابونو لړۍ لا دوام لري او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مشر قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل
تیرو سیلابونو په وجه باندې د کونړ ولایت عمومي ټول سرکونه په کافي اندازه باندې خراب شوي دي او مشکلات پکې پیدا شوي دي. کم سرکونه چې د فوایدامې وزارت مربوط سرکونه دي هغه داس بند لارې هنه لرو ټول لارې موږ د ټرافیک په مخ باندې خلاصې کړې دي. مشکل کې نشته ده اوس هم زیاتې ستونزې شته. بارانون لړۍ هم دغه تاسو موږ وینو جاری ده خو لګي خپل توان طاقت سره کوشش کو ترڅو سرکونه بند نشي پاتې رانه.
د دوی په خبره چې د سرک یو برخه پاک کړي په بل کې لغره یا تیګی را خوې دلی وي او یا سیلاب له خټو او غټو ډک کړي وي. د کونړ او نورستان اوسیدونکو د بارانونو او سیلابونو لامل ورته دا وختو مالی زیانونو او د سرکونو بندوالی او تخریب څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په شمال کې له تیرو څو ورځو پر له پسې بارانونو او سیلابونو په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې 422 تنه مړه کړي او یوازې په بغلان کې 1413 تنه ټپیان کړي دي. په ټولو سیلاب ځپلو ولایتونو کې په زرګونه جریبه کرهڼیز ځمکه، باغونه، د پلونو او سرکونو په ګډون غنی حیاتی زیربناوی ویجاړی کړی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشتو پنځویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنی اونۍ په مناسبت د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندارتون جوړ شوی. د پکتیکا رون اندو په ولسونو کې د کتاب لوستنی د عامولو لپاره د دې ډول پروګرامونو جوړول ګټور وبلل او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې ډول پروګرامونو لپاره هلې ځلې وکړي او ولسوالیو ته هم وغځوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنې اونۍ د نمانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا رون اندي او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅوونکې برنامې ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکي عبدالباري نعیمي مشال راډیو ته وویل
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام سوی. لاملونه یې بېلابېل دي. یو څه هغه د کتابونو د ډیرښت مسله چې تر پخوا ښه شوي دي، اسانه لاسرسی ورته کېږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستې کسان زیات شوي دي. طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات هم ډېرېږي.
که څه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغېزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرېدو ده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکي حاجي اسلام ویل
اطلاعاتو د کلتور له ریاست څخه مو غوښتنه ده او په خپله د معرف له ریاست څخه هم دا غوښتنه ده چې دوی په عامو جیو کې دغسې لکه د شي چې دوی مکتبونه دي دوی کتابتونونه جوړ کړي او حتی د مطالعې دپاره دوی کتابونه راوړي.
ځوانان د ښوونځیو او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډېرېدو لپاره آزاده مطالعه هم ګټوره بولي. یو تن زده کوونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو سیده آزاده مطالعه خو ډېره مهمه ده تر څو پر یو شاګرد وکولای سي له هېواد چې خبر سي له ګاونډي هېوادونو څخه خبر سي او داسې نور معلومات ترلاسه کړي سي هغه بندی وکولای سي پرمختګ وکړي آزاده مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې په راتلونکي کې نوي پلانونه لري، بلکې په خوا یې هم په مرکز ولسوالۍ کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل
کتابتونونه دا نړۍ کېدلی شي انشاءالله په ټیکال لري ولسوالۍ کې دي لکه واجخوا لکه د انګور اډې بارډر او فرضي کرښه چې ده لکه ارګون لکه خیرکوټ. انشاءالله ټول ولسوالیو ته مو دا هڅه ده چې انشاءالله که خدای کول دا کتاب هغه بوره برابر کړي نظر ترونه انشاءالله ښه بوته برتر.
که څه هم د کتابونو لمانځنه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له مخکې دود ده، خو په افغانستان کې هم د دې ورځې لمانځنه له لسو کلونو راهیسې پیل شوې چې په کې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلې احترامات وایم. خدای دې کی جوړ او روغ بس. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه در سره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ ژغ تر لوړ پلو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بیخي کار نه کوي او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېرې خرابې دي. سیلابو بیخي ځپلي دي، داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي. نو خدای دې وکړي چې دا زموږ ژغ تر لوړ پلو چارواکو ورسوي. ستاسو همکاري په تمه. السلام علیکم.
سلامونه اونیک هیلی د شهیدان په باره کې زما پوښتنه ده. شهیدان د تیر نظام هغه چې کوم دي کنه دوه مجرد ترستلې دي، ولې مجرد مور او پلار نه لري که ورونه خويندې نه لري که د دې وطن خاورې بچان نه دي هغه ترستلې دي او بیخي هغه ته کومه توجه نه کوي. او دغه کم شهیدان چې دي دوه پر وسم بیخي داسې ده چې ډېر په سلو سره روانه ده. چا خښتې دي تیرې جې دا جدي نه بل جدي او بل جدي په ماندې چا اوالیه چې ودی تر اوسه پورې پته نه لګیږي.
سلامونه. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه. دغه ته په نیمروز ولایت کې دوه لوی مشکلات چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. لمړی دا دی چې دلته خلک بیکاره دي. زموږ ځوانان د بیکارۍ له وجې دې ته مجبور دي چې پر قاچاقي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نورو هیوادونو ته ولاړ سي د کار لپاره. او دوهمه ستونزه په نیمروز ولایت کې دا ده چې دغه ته په نیمروز ولایت کې سخته ګراني ده او هر شی له بده مرغه وایم ډېر زیات ګران دي چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان لري چې دغه په نیمروز ولایت کې په دغه گرانی او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې حوال د زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابر کړي، او دوم دی پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې گرانی خپل اوج ته رسیدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې په دغه دوه برخو کې دي د نیمروز ولایت د اوسیدونکو ستونزو ته پام وکړي، او د نیمروز ولایت خلکو ته دي په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابر کړي، او پر بازار باندې دي کنټرول وساتي تر څو پورې د دغه گرانی مخه ونیسي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر،